په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو او په یوې بلې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم، پیل له دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا وایي چې که څه هم له هغه مهال راهیسې چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي دي، په دې هیواد کې امنیت ښه شوی خو حقونه تر پښو لاندې شوي دي. روزا اوتنبایوا دغه څرګندونې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. هغه زیاته کړې طالبان حکومت له خپلو ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې کار کوي خو له پرسمیت پیژندنې څخه لری ده. اوتنبایوا په دې ځانګړې مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه لوړه شوې او د بشري مرستو ډېره برخه له لویدیځو هیوادونو راځي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې ډېر خلک له بشري ستونزو سره مخامخ دي. د کمیټې په خپله ویب پاڼه کې نن په یو بیان کې ویلي چې له هرو دو افغانانو یو یې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او دغه راز نه پوهیږي چې د بل وخت لپاره خواړه له کومه کوي. د افغانستان لپاره د سره صلیب نړیوالې کمیټې د چارو مسؤل ویلي دي چې په افغانستان کې له 40 کلونو راهیسې د اړمنو کسانو ته مرستې رسولې دي او بیا به هم په دې هیواد کې پاتې شي او د راتلونکو میاشتو او کلونو لپاره به ژورې ښکېلتیا ته دوام ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم نن د سعودي عربستان له چارواکو مننه وکړه چې د اسرائیل د هوایي شرکت یوې الوتکې ته په جده کې بیړنۍ ناستې ته اجازه ورکړه. د آیر سچلس دغه الوتکه چې سپرلی اسرائیلیان و او له سچلس نه تل ابیب ته روانه وه. سعودي عربستان او اسرائیل چې په خپلو کې رسمي اړیکې نه لري د 2023 کال تر جولای میاشتې پورې د سعودي عربستان هوایي قلمرو اسرائیل ته د تلونکو او له هغه ځایه د وتونکو الوتنو پر مخ تړلی و. سعودي عربستان خپل هوایي قلمرو هغه مهال د الوتنو پر مخ داسې مهال پرانیست چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له دې هیواد څخه کتنه ترسره کوله. دغه اسرائیلي الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله په جده کې بیړنۍ ناستې ته اړ شوې وه. د اسرائیلي بهرنیو چارو وزارت وویل چې یوې اسرائیلي چارټر یا کرایه شوې الوتکه له جدې ټول اسرائیلیان انتقال کړل. اوکراینی چارواکو نن وویل چې روسیې د هغو څلور اتیا اوکراینی سرتیرو مړي کیف ته وسپارل چې په جګړه کې وژل شوي. د اوکراین د بیا مدغم کېدو د چارو وزارت نه دي ویلي چې د دغو سرتیرو مړي چیرته اوکراینی چارواکو ته سپارل شوي او دا هم نه دي ویلي چې آیا د روسیې د پوځي پرسونل مړي هم موسکو ته سپارل شوي او کنه. د اګست په څلورمه روسیې یو بل ته د وژل شوو سرتیرو د سپارلو اعلان وکړ. ویل چې اوکراین د 162 سرتیرو مړي ورسپارلي او اوکراین هم د 44 مړو د ترلاسه کولو خبر ورکړ. د ورکو شو کسانو د چارو لپاره د اوکراین کمشنر اولیکوتنکو وویل چې د جنیوا د کنوانسیونونو له مخې یو بل ته د نورو وژل شوو سرتیرو د مړو سپارل به دوام وکړي. د واګنر په نوم د روسیې د اجرو وسلوالو د ډلې مشر یوګینی پریګوژن د سان پیټرزبورګ په څنډه کې په یوه خصوصي هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. پریګوژن چې د لنډې مودې لپاره د پوتین د واکمنۍ په وړاندې وسلوال بغاوت کړی او هغه د خپلې دوو لسیزې واکمنۍ په موده کې له سترې ننګونې سره مخ کړی و. د اګست په 23 د یوې الوتکه د راغورځېدو په پیښه کې له 9 نورو سپرلیو سره ووژل شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې یو وخت یې نږدې متحدو په دغو مراسمو کې ګډون ونه کړ. د واګنر ډلې اړوند تلګرام چینل کې په یو بیان کې ویل شوی چې له یوګینی ویکتوروویچ سره د الویدا مراسم په سرپټ ځای کې ترسره شول او هر چا که غوښتي وي چې ورسره خدای پاماني وکړي د پوروخوفسکي هدیرې ته دې ولاړ شي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. سپینه مڼۍ وایي د بایډن اداره په افغانستان کې د نجونو او ښځو زده کړو ته ژمنه ده او په دې اړه امریکایي چارواکو طالبانو ته خپلې اندېښنې او دریځ واضح کړی دی.
President has always been very clear about the importance.
جمهور رئیس تل د نجونو د زده کړو د اهمیت په اړه نه یوازې په امریکا کې بلکې په ټوله نړۍ کې چې وشي کولای آزاد ژوند وکړي، ښوونځي ته ولاړ شي او زده کړه وکړي روښانه دریځ لري.
په دې اړه مو چې آیا د سپینې ماڼۍ دغه دریځ او نړیوالو ټولنو ملاتړ ولې د افغان نجونو په وضعیت کې بدلون نه دی راوستی، د زده کړې له یوې فعالې سره مرکه کړې ده.
څنګه ملاتړ کوي تاسو؟ شه نن مو په کور کې یو، هیڅ نه هم فعالیت، نه فرهنګي نه مدني فعالیت کولای نشو.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بودیجې د کموالي له امله د میندو او ماشومانو د مړینې د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی او په یو راپور کې به واوري چې د غزنی یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د ناخوالو له امله حافظه په دې وروستیو کې سم کار نه کوي.
ورور مې زنګ راته وکړ، وایي مساله دلته تسلیم کړه، مالو وایي نو پیسې دې نه دي ورسره اخیستې، مالو ولا پیسې نه دي اخیستې، وایي ولې مال هېرې مې شوې. بېرته ورغلم، کله چې ورغلم موټروان د موټر په جنګله باندې ولاړ ده، مال زوی مړی پیسې دې نه کړې، اولاد یې ما مې هېرې شوې.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو اوري راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. سپینه مانه وای چې د بایډن اداره په افغانستان کې د نجونو او ښځو زده کړو ته ژمنه ده او په دې اړه امریکایي چارواکو طالبانو ته تل خپل اندېښنې او هم خپل دریځ واضح کړی دی. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې تېره ورځ رسنیو ته په یوه خبریالانو ته په یوه خبري کانفرانس کې وکړه. متحده ایالات داسې مهال د افغان نجونو په ملاتړ غږ اوچتوي چې په افغانستان کې زده کوونکي خپل راتلونکي ته ناهیلي دي. نور په دې رپورټ کې
که څه هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو او ښځو د زده کړو د بیا پیل لپاره د طالبانو حکومت هیڅ روښانه تګلاره نه لري، خو سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس بایډن په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په اړه خپلې اندېښنې له طالبانو سره په ښکاره توګه شریکې کړې دي. د سپینې ماڼۍ وړاندې کارین جان پیر پرون رسنیو سره خبرو کې وویل د طالبانو سره د اړیکو په ارزیابۍ کې به د نجونو د تعلیم موضوع په اړه د امریکا روښانه دریځ ادامه ولري.
President has always been very clear about the importance.
جمهور رئیس تل د نجونو د زده کړو د اهمیت په اړه نه یوازې په امریکا کې بلکې په ټوله نړۍ کې چې وشي کولای آزاد ژوند وکړي، ښوونځي ته ولاړ شي او زده کړه وکړي روښانه دریځ لري. له همدې امله موږ طالبانو سره د خپلې ټولنې اندېښنې لکه د نجونو تعلیم شریکې کړې دي. موږ دا بشپړه روښانه کړې چې بې له دې چې طالبان قوي کړو، له افغانانو سره په مرستو کولو متمرکز یو.
د سپینې ماڼۍ ویاندې دا هم وویل چې د متحده ایالاتو دا دریځ د یو یا هم څو کلونو لپاره نه دی، بلکې د تل لپاره دی او بدل به نه شي. د امریکا متحده ایالاتو په ګډون نړیوالې ټولنې او په ځانګړې توګه افغانانو له طالبانو په زلونو د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی، بلکې په دې اړه یې بېلابېلې څرګندونې کړي چې د دوی ترمنځ د جوت اختلاف خوده نه کوي. هغه چې په روسیو کې د طالبانو یو پخوانی چارواکي عبدالسلام ضعیف بی بی سی سره مرکه کې هم ورته اشاره کړې او وی ویل 95% طالبان پر خوځو د زده کړو او کار د محدودیت په اړه د خپل مشرتابه له فرمانونو سره مخالف دي. په ورته وخت کې لشپږم ټولګي پورته یو شمېر زده کوونکي وایي خپل بې برخلیک حالت تزوریږي او نه پوهېږي چې طالبانو د کومو موخو لپاره د دوی ښوونځي تړلي دي. د لسم ټولګي زده کوونکي انیسا:
اسلامي امارت موږ په دې تمه کړې وو چې نن تاسو ته طرحه جوړېږي، سبا تاسو ته طرحه جوړېږي. په دغه طرحې جوړېدو باندې مکمل دوه کالونه او څو ورځې تېرې شوې، خو دا طرحه چې دی نه جوړېږي. د دې طرفه موږ په دغې امید او تمه باندې کېنولی یو، د یوې میاشتې څخه تر بلې میاشتې، بلې میاشتې څخه تر بلې میاشتې، دغه دغه کارونه چې موږ ته تمې راکوي، موږ ته یونیفورم جوړوي. دا چې دی ورځ په ورځ په تدریجي توګه د مودې منځتلو سبب ګرځي.
نن 209 ورځ ده چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوای 209 ورځ ده چې نجونې او ښځې پوهنتونونو ته لتلو منع شوي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو لپاره د طالبانو د حکومت لویه بهانه د یوې کړنلارې جوړول دي. هغه چې لا نه ده جوړه شوې او په ټوله کې د دوی د حکومت ظرفیت هم تر پوښتنې لاندې راوسته.
په همدې موضوع کې تم کې وو د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا په کابل کې دی یو ښوونیز مرکز له ښوونکو او د زده کړو ملاتړ او رانو سادات سره مرکه کړې او د سپینې ماڼۍ د ویاندې د وروستیو څرګندونو په باب یې لومړی ترې پوښتلی چې دا ډول ملاتړ د افغان نجونو ولې تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې؟ تر اوسه افغان نجونې بې برخلیک دي؟
فقط یو نظر ده چې دوی فقط خلکو ته وایي یا چې مونږ د افغانستان نجونو نه ملاتړ کوو. سره ملاتړ کوي تاسو شه نن مونږ په کور کې یو هیڅ نه هم فعالیت نه فرهنګي نه مدني فعالیت کولی نه شو. ځینې کسان چې جرأت کوي چې داسې کارونه وکړي، خبرې کوو چې یا ژوند یې له لاسه ورکړی یا بل حادثه ورته مخکې شوی، نو په دې اساس هیڅ نوه همکاري دې بخش کې مونږ افغان نجونو سره نه دی شوی. باور وکړئ چې یعنی اوس هم اوس مهال چې مونږ په افغانستان کې اوسېږو، په دې بد شرایطو کې یعنی د تحصیلي او پیشرفت هیڅ نوه زمینه مونږ ته نشته. حتی مونږ نشو کولی چې خپل هغه پخواني پوزیشن چې مونږ په دولت یا که موسسې کې چې مونږ کار مکوو، اوس نشو کولی چې هلته لاړ شو. نو ته څرنګ ملاتړ زمونږ نه کوې چې مونږ ته دا حق راکوې چې مونږ مکتب ته لاړ شو، مدرسې ته لاړ شو، او که پانتون یا ماستري لپاره هیڅ نوه. یعنی باور وکړئ چې دلته داسې شرایط نشته چې انجونو کولی شي چې خپل درسو ته ادامه ورکړي.
د سپینې ماڼۍ ویاندې ویلي دي چې امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او تحصیل څخه ملاتړ کوي او په دې برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. نو د نړیوالې ټولنې مرستو او همکاریو په دې برخه کې تر اوسه پورې آیا نجونو ته د تعلیم او تحصیل په برخه کې داسې عمومي چاپیریال رامنځته کړی، او آیا په دې برخه کې شته محدودیتونه تر کومه حده رقم کړي دي؟
څرنګه ملاتړ کوي مونږ ته باید واضح کړي په کوم بخش کې یعنی همکاري کوي. تاسو کولی شئ چې مونږ ته د مکتب دروازې واضح کړي. اکثریت یعنی میلیونونه نجونو نه شته دي همدا اوس چې ټول په کور کې دي، مدرسه او مکتب ته نشي کولی چې مکتب ته لاړ شي یا زده کړه وکړي، او د پوهنتون دروازې ورته بندې دي. نو په کوم بخش کې مونږ سره همکاري کوي؟ تاسو کولی شئ چې همکاري وکړي دا رسمی شکل مونږ سره همکاري وکړي. یعنی باید هیوادونه ناسته ولري په دې بخش کې، او د افغانستان استازي هم پکې اوسي، یعنی همدا د طالبان حکومت نه. نو اصلي موضوع، اساسي مشکلات باید حل شي.
د طالبانو حکومت خو لا هم په دې ټینګار کوي چې دوی پر طرح باندې کار کوي تر څو نجونې بیرته پوهنتون او مکتب ته وګرځي. نو آیا تاسو په دې برخه کې کومه امیدواري ګورئ چې په دې طرحه کې پیشرفت شوی وي، پرمختګ شوی وي، او نجونې دې په دې نږدې راتلونکي کې مکتب او پوهنتون ته بیرته وګرځي؟
کی شرایط نمیشی برابر وست. نو پا دی بخش که دوی همیشه دروغ ویلی، همیشه عوام فریبی کهی که کمتر هی درلوت اوز با حتمی، یعنی هرو مرو با شروع که ده او اخپل طرح عمل کول.
په کابل کې د یو ښوونیز مرکز له ښوونکو او د زده کړو له مدافع اورانوس سادات سره د سپینې ماڼۍ د ویاندې د وروستیو څرګندونو په باب مرکه وه چې ویلي وو د باراک اوباما اداره د افغان نجونو د زده کړو کلک ملاتړ کوي او په دې اړه یې خپلې اندېښنې او دریځ طالبانو ته واضح کړی دی.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د روان کال په جولای میاشت کې د سیلابونو له امله له څلوېښتو زیات کسان مړه او شپږ زره نور زیانمن شوي. دغې ادارې د نوي راپور په خپرولو سره ویلي چې سیلابونو د خلکو کروندې ویجاړې کړي، او دغې ادارې د خپلو همکارانو په ملتیا له زیانمن شوو او په ځانګړې توګه له ماشومانو سره مرستې کړې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د جولای په میاشت کې وروستیو سیلابونو د هیواد د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو ته ځاني او ستر مالي زیانونه اړولي دي. یونیسف د سه شنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې د تیر جولای په میاشت کې په ټول افغانستان کې څلوېښت کسه د سیلابونو له امله مړه شوي او شپږ زره نور ترې اغېزمن شوي دي. یونیسف زیاته کړې چې د خپلو همکارانو په همکاري د قربانیانو په ځانګړي ډول له ماشومانو سره مرستې کړې دي، خو په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ چې د ورستیو سیلابونو لامل زیانمن شوی لازادی راډیو سره د خبرو پر محل د خپل ژوند لبد وضعیت نه شکایت کوي. د غور ولایت اوسیدونکو فضل حق یو له هغو کسانو څخه دی چې په وینای په ورستیو سیلابونو کې د دوو میرمنو په ګډون د خپل کورنۍ څلور غړي له لاسه ورکړي دي.
د خدای په فضل بل چاته ځاني زیان نه دی اوخته، یوازې زموږ کورنۍ وه چې څلور کسان تر سیلاب لاندې شو. نور خلکو ته هم ډېر زیان اوخته، ځمکې ونې کورونه هر څه له لاسه ورکړي دي خو تلفات نه لري.
ګل بادشاه د میدان وردګو ولایت د امیرداد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي چې د تیرو میاشتو ویجاړوونکو سیلابونو د هغه کرنیز ځمکې ویجاړې کړې دي.
تقریبا یو میاشت کېږي چې دلته سیلاب راغلی، دغه مځکې باغونه دشانې ټول ولې دي. موږ خپله اوس خوراکي غیر خوراکي موادو ته ضرورت لرو او خلک اقتصادونه یې ضعیف دي او مشکلات زیات
دی. وایي د ځان په ګډون د دې ولسوالۍ ډېری خلکو د سیلاب له امله خپل کورونه له لاسه ورکړي او نورو سیمو ته کډه شوي دي. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وین شفیع رحیمی د سیلابونو د اوښتو تلفاتو او زیانونو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه، خو هغه تر دې مخکې په یوې خبري ناستې کې ویلي و چې په تیر کال کې په افغانستان کې د سیلابونو په ګډون د طبیعي پیښو له امله شاوخوا 200 کسان تلف شوي او تر 200 ډیر نور ټپیان شوي دي. نوموړي د غراز د نړیوالو بنسټونو په همکارۍ د مرستو د ویش بهیر او د دغه بهیر د دوام په اړه هم خبره کړې وه. څو موده وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمی بدلونونو له امله اغیزمن شوی او د وړي په موسم کې په دغه هیواد کې د سیلابونو کچه لوړیږي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio
د روختنانی وال سازمان په افغانستان کې د بودیجې د کموالي له امله د میندو او ماشومان د مړینې د زیاتوالي خبرداری ورکړی. د سازمان په یو راپور کې ویلي چې تر دې مخکې د ورځې د میندو د مړینې 40 پیښې او د نوي زیږیدلو ماشومانو د مړینې 108 شپېته اټکل شوی و. نور جزئیات په راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې د زیاتوالي په اړه خبرداري ورکړه ده. دغه سازمان د سه شنبې په ورځ په خپل ایکس شبکه یا په خواني ټویټر کې ځینې احصایې خپرې کړي او ویلي دي چې د 2018 کال د اټکل پر بنسټ په افغانستان کې هر ورځ 40 میندې او 108 ماشومان د مخنیوي وړ مړینې له امله مري. د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مخکې ویلي چې د افغانستان په هغه سیمو کې چې له بشري ناورین سره مخ دي، د روغتیا په برخه کې د بودیجې کمواله او د سرچینو کمښت به ناوړه پایلې ولري. دغه سازمان ویلي چې د 2023 کال په پاتې میاشتو کې په افغانستان کې د لومړنیو روغتیایي اړتیاو د پوره کولو لپاره 125 میلیونه ډالرو مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. له بلې خوا یو شمېر هغه کورنۍ چې له خپلو ماشومانو سره د زیږون پر مهال میندې له لاسه ورکړي وایي چې دا ستونزه د بېوزلۍ او د لازمو اسانتیاوو د نشتون له امله ده. سونیتا وایي یو کال وړاندې مور د اتم زیږون پر مهال له نوي زیږول شوي ماشوم سره یو ځای مړه شوه. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
او یک دلیل شخامی
یو لامل پر لپسې زیږون او بل لامل په افغانستان کې ناسم اقتصادي وضعیت و چې دا کار د دې لامل شو او همدارنګه مور می په کور کې زیږون وکړ.
د افغانستان د نسایی او ولادي متخصصینو ټولنه هم په افغانستان کې د میندو او ماشومانو په ځانګړي توګه د ماشومانو د مړینې لوړه کچا د اندېښنې وړ بولي. د افغانستان د نسایی او ولادي ټولنې مشره ډاکټر نجم سما شفاجو وای د ورستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې په هر 100,000 زیږونو کې 418 میندې او 22 ماشومان مري. ډاکټر شفاجو ازادي راډیو ته وویل د مجهزو روغتونونو نشواله، بې کیفیته درمل، بې وزلي، بې سوادي او پرته له ځنډ زیږون د میندو او ماشومانو د مړینې اصلي لاملونه دي.
هغه فکتورونه چې ډېری زیږونونو کې ونډه لري، خراب اقتصاد، د هغو ډاکترانو او قابلو نشتوالی چې د ښځو لپاره کار کوي، د معیاري روغتونونو نشتوالی او لا هم د معیاري تجهیزاتو نشتوالی، د ټیټ کیفیت درمل، ستونزمن او لري سړکونه دي.
څلور میاشتې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي و چې په 2020 کال کې افغانستان د هغو لسو هیوادونو په کتار کې و چې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه پکې لوړه لوړه ده. په دغه راپور کې ویل شوي چې په 2000 میلادي کال کې په هرو زرو زیږونونو کې 95 میندې او ماشومان مړه شوي دي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنېدو نه مخکې مرسته کوونکو موسسو په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې هر کال شاوخوا 1 میلیارد ډالر لګول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دی برخه کې به لومړی په ایران کې د افغان کډوالو ستونزو ته مخه کړو. ایران ته کړه شوی یو شمېر افغان کډوال وایي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د دې هېواد زاهدان ښار په یو کم کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې له یوې خوا له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي او له بلې خوا د هېواد ته د بیرته ستنېدو کومه لاره چاره هم نه ویني. نور تفصیل په دې راپور کې.
اتوبوس نیست، مسئول نیست، کسی جوابگوی است.
دا د ایران په زاهدان ښار کې د هغې افغاني کډوالې غږ دی چې وایي حامله دار ده او په یوه کم کې تر سخت لمر لاندې ناسته ده. دغه افغان کډواله وایي چې وضعیت ښه نه دی، د اوبو، خوراکي توکو او روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي پرته دی او کورنۍ یوه اونۍ په دې کم کې تیره کړې چې بیرته افغانستان ته راشي، خو د دې په وینا داسې ونه شول. هغه وایي چې د زاهدان په کم کې د افغانانو شمیر شاوخوا 1500 تنو ته رسیږي. دغه میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته دوی کډوالۍ ته اړ شوي دي او د دوه کلونو په تیرېدو دا چې دوی قانوني اسناد نه لري او خاوند هم د پولیسو له لوري ځورول کېږي افغانستان ته د بیرته ستنېدو پرېکړه یې کړې.
موږ په زاهدان کې په کم کې بند پاتې یو، اوس تګ راتګ نشو کولی، نه خواړه شته نه اوبه. موږ شاوخوا 1500 کسان، ځوانان، بوډاګان او ماشومان ټول دلته په دې ګرمه هوا کې بند پاتې یو. هیڅوک نشته چې له موږ سره مرسته وکړي. موږ وایو چې افغانستان ته ځو، دوی وایي چې لاړ شئ، خو څنګه؟ هیڅ حل لار نشته، هوټل نشته او اوس یې موږ ته وویل چې افغانستان ته د تلو لپاره بس نه لرو. ډیر تکلیف کیو،
اتوبوسی نداریم که طرف افغانستان بره، بلا تکلیف هستیم.
هغه زیاته کړه چې تر اوسه د دغه بیغوري لامل دوی ته نه دی څرګند. یو بل میرمن هم وایي چې څو میاشتې وړاندې د اورورې د پاسپورت د نشوالي له امله خپل ناروغ مور د درملنې لپاره په ناقانونه ډول ایران ته لیږدول، خو ایرانی پولیسو درې ورځې وړاندې د دغه هیواد له مشهد ښار څخه ونیول او خپل هیواد ته د بیرته لیږلو په موخه د زاهدان کم ته واستول. هغه چې د فراه ولایت اوسیدونکي د اونۍ غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
مال به خاطرې که پاسپورت نه داشته.
د دې لپاره چې پاسپورتونه مو نه درلودل موږ یې زاهدان ته ولیږلو. موږ اوس په کم کې یو، دوه درې ورځې وشوې سرګردانه یو، چې نه اوبه شته نه ډوډۍ شته، مور مې ښه نه ده. دوی هره شېبه موږ ته وایي بس راځي، موږ هم همدا ډول حیران او سرګردان یو.
متل سرګردان او حیران.
ومو غوښتل چې په ایران کې د دغو افغان کډوالو د ستونزو او په دې برخه کې د طالبانو د حکومت د اقداماتو په اړه د طالبانو له حکومتو پوښتو، خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د وزارت ویان عبدالمطالب حقانی، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو دوه اونۍ وړاندې د ملت د حکومت حساب ورکونې تر نامه لاندې په یو پروګرام کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال محمد ارسلا خروټي ویلي چې د دوی ودنده د راستنېدونکو لپاره د اسانتیاو برابرول دي. ایران، پاکستان او نور هیوادونو ته د افغانانو ناقانونه کډوالي کومه نوې خبره نه ده، خو د کډوالۍ دغه څپه وروسته له هغه ډېره شوه کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول. ناامني، بېوزلي او بیروزګاری د افغانانو د کډوالۍ اصلي لاملونه دي. خو په دې وروستیو میاشتو کې دغو کډوالو له ازادي راډیو سره په مرکو کې په پرله پسې ډول د پاکستان او ایران په څیر هیوادونو کې د پولیسو له ناسم چلند څخه شکایتونه کړي دي.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکي بیا له یوې داسې ستونزې شکایت کوي چې له حافظې سره تړلې ده. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل ډېر ځلې یو ساده شی هېروي. روغتیا پالان بیا د حافظې د کمزوري عوامل، بې وزلي، نامعلوم برخلیک، جګړې او دغه راز ځینې نورې ټولنیزې ناخوالې بولي. نور به په دې راپور کې واورو. نبی الله میل ممثل او لیکوال دی. دای د هیر په اړه د یو رنزور کس کیسه کوي.
یو ډاکټر ته یو مریض ورغلی و، چوته چې ډاکټر صاحب یو مرض راته پیدا سوی ده، دا شی مې ډېر زر هیریږي. بیا وایي ډاکټر ورته وویل چې دغه مرض د څه وخت راهیسې بېرته پېښ سوی ده. له مریض نه وایي دغه مې هېر وات. یو ورته وایي چې دغه ده چې کوم مرض
نه یوازې دا چې عامل د خلکو د حافظې له کمزورۍ څخه شکایت کوي، بلکې د غزنیګڼو اوسېدونکي وایي په دا وروستیو دوو کالو کې هېره سخته زیاته سوې ده. دوی وایي ډاکټرانو ته هم تللي تر څو د زیاتې هېرې د مخنیوي درملنه وکړي، خو ښه سوي نه دي. شاوخوا 30 کلن واحدالله وایي نه یوازې دا چې زما بلکې د سخت ډېرو خلکو حافظه خرابه سوې ده. دای په خندا خندا د ملګري د هېرې کیسه کوي چې د موټر کلي ورڅخه هېره سوي او دای پسې ګرځېږي.
ولا دغه مرض ته نه مانه، بلکې ډېرو ځوانانو پیدا کړی. لار ځوان سره چې مخکې و دوی وایي چې د هېرې مرض مې زیات شوی. د یو ورځې یو ډاکټر کور ته به ولېولو، سر را ووتو، کلي جینو ورکوه، د موټر سخت ډېر وګرځېدو، 1 ساعت 2 ساعته ماتله شو. بله وار چې ګورو ډاکټر د باندې راوتلی، موټر یې چلان کړی، د موټر بېرته راکته سوی د په کلي پسې ګرځېدو چې زما کې د چیز ده که نه. خلک ته بیا دغه ستونزه کې ګیر دی.
رحمت الله مرجان خیل د غزنی ښار یو بل ځوان دی. دای هم د خلکو د حافظې له خرابوالي شکایت لري، خو د خپلې حافظې د کمزورۍ کیسه کوي.
تیره ورځ مې ورور د دې مساله هغه د دې مساله کاروبار کوي. ښار خواته تلم، وایي دغه مساله به یو چاته ورکي. موټروان دغه ولسوالۍ ته وړي. زه چې کله ورنم هغه مساله مې ورته تسلیم کړه، ورور مې راته وویل 2500 افغانۍ به مې ورته راواخلي. کله چې مې مساله ورته تسلیم کړه، نور په خپله مخه ورچ رالم. ورور مې زنګ راته وکړ، وایي مساله دلته تسلیم کړه. مالوه وایي نو پیسې دې نه دي ورچ راخیستي. مالوه ولا پیسې مې نه دي راخیستي. وایي ویل مال هېرې مې سوي. بېرته ورلم. کله چې ورنه موټروان د موټر په جنګله باندې ولاړ ده، مال زوی مړی، پیسې دې نه کړی. وایي ولادې ما مې هېرې سوي.
دا چې په غزنی کې ګڼ اوسېدونکي دلته د حافظې له سخت خرابوالي څخه شکایت کوي، نو ډیری روغتیا پالان هم په دې باور دي چې دا خلکو هېره زیاته سوې ده. د کمزوری اقتصاد، رواني فشار، ناسمه غذا، ورزش نه کول، بیکاری، غریبۍ، سخت ګرانۍ، ټولنیز او هر اړخیز ځورونی د دې لامل شي چې د خلکو هېره ورسره زیاتېږي، او دا تر بل هر وخت په دا دوو کالو کې زیات سوي دي. ډاکټر عبدالجمیل بشیری د عامه ناروغیو متخصص دی.
په ټوله کې د حافظې په زیان باندې درې عمده لاملونه یا فکټورونه په دې کې رول لري، چې هغه د منظم سپورت نشتون ده، د منظم استراحت نشتون ده، د متوازنې غذا نشتون ده، او د دې ترڅنګ ټولنیزې رواني ناخوالي د دې باعث ګرځي چې حافظه زیانمنه کړي، او په پایله کې د هیروالي ستونزه له سری سره دایمي مل واوسي.
متخصصان هیره د انساني ژوند لپاره تر ټولو ناوړه ستونزه ګڼي، او وایي له دې سره د ژوند ټولې چارې ټکنۍ کېږي.
ستاسو له پیغامونو.
زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاس په دا میسج ازادي راډیو ته پرېږدم چې زه یو معیب یم، او د طالبان چې دي معیبین ته کیومس ما کارت چک کړی دی، او په کار ته میاشت 3000 افغانۍ راکوي، او زه یم یو محصل. دا 3000 افغانۍ زه اوس په لیک لوس ولګوم او که کور ته خرچه کړم. نو که زما میسج تر لوړ پورو چارواکو پورې ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې د ما پیغام نشر کړي. دلته د پکتیکا ولایت وړمې ولسوالۍ دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنې د ولایت په سطحه دومره غټه ده. دلته له حکومتي چارواکو غوښتنه کوو چې دلته ولسوالۍ راشي، او روډونه هم نشته، د موبایل تمیم نشته، دلته په وای فای کار کوو. نو دلته ډیر خلک سره غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل شي. نو هیڅ شی نه لري تر اوسه پورې. حکومت دلته څه توجه نه ده کړې، دا مرستې او دا شیان ورکیږي. حکومت دې خواته په حاله ده، خو دا شیانو انتظام یې کړی وای ډیر ښه به و. الهم خوشحاله لره.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته. وچکالی خو ډیر تاثیر کړی دی، ولا دا بیا خصوصا د هلمند زراعتي ولایت، او بیا زراعت ډیر ضربه خوړلې ده، تر امراض هم پیدا کړي دي، او د خارج هم دوای راوړل کیږي، یا شراتو، یا د شپتي، یا د نور امراض. پر خو صحیح د زراعتي ډاکټرانو اساسي هغه دلته ټیسټ کې د لابراتوار نه اساسي د دوا ویټ ټیسټ پاره دي په ځای دې چې ګټ ورته ورکړي نور ساده مډیر کښلو ته رسي کښتونه ډیر خراب کړي دي سره د زراعت کچیر ته پاملرنه ورته ونیسي سره نور په جې زراعت خلک او ټولنه به ډیر غټ مشکلات سره مخامخ شي سره اوس کړي به خېر شمالي ولسوالۍ نه به خېر سکوت پال کې دي سره او برمی یو سره شل سل ډیر متره برمی دي سره غم دوه انچ او دومره ځکه نه خړو به کوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې دی ازادي رادیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ځانګړي خبرونه مې هېروي خو په افغانستان کې د شپې نه نیمه بجې شو یو ځل بیا پام وکړئ دی خبرونه لندېسته سره سلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د سره سلیب کمیټې د چارو مشر الوی فولین د دې کمیټې په وی پاڼه کې په یو مطلب کې ویلي چې له هرو دو افغانانو یوې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او نه هم د خوړو لپاره کافي ډوډۍ لري. هغه زیاته کړه دا په دې معنا ده چې په خوارځواکۍ ډیری ماشومان او هغه کسان چې د بدن یو غړی له لاسه ورکړی او هم هغه کورنۍ چې د ژمي په سختو شپو کې ځان نشي تودولی ټول مرستو ته اړتیا لري خو ډیر کمې دغه مرستې ترلاسه کولی شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو وایي که څه هم په تېرو دوو کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې امنیت ښه شوی خو د ښځو حقونه تر پښو لاندې شوي دي. هغې دغه څرګندونې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. اوتنبایو وویل په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه لوړه ده او د هېواد ته د بشري مرستو ډېره برخه د لویدیځو هېوادونو ده او زیاته کړه همدا هېوادونه د ښځو او نجونو د حقونو پر تامین ډېر ټینګار کوي. د میرمن اوتنبایو په وینا که څه هم د طالبانو حکومت له خپلو ګاونډیو هېوادونو له پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو پراختیا ته دوام ورکړی خو دغه هڅې د حکومت له رسمیت پیژندنې څخه لرې دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څه باندې دوه کاله کېږي خو سرپرست حکومت تر اوسه د نړۍ هېڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د اسرائیل صدر اعظم نن د سعودي عربستان له چارواکو مننه وکړه چې د اسرائیل د هوایي شرکت یوې الوتکې ته په جده کې بیړنۍ ناستې ته اجازه ورکړه. د ایر سچلس دغه الوتکه چې سپرلی اسرائیلیان د ایر سچلس دغه الوتکه چې سپرلی اسرائیلیان او له سچلس نه تلابیب ته روانه وه په جده کې بیړنۍ ناستې ته اړه کړه شوه. سعودي عربستان او اسرائیل چې په خپلو کې رسمي اړیکې نه لري د 2022 کال تر جولای میاشتې پورې د سعودي عربستان هوایي قلمرو اسرائیل ته د تلونکو او له هغه ځایه د وتونکو الوتنو پر مخ تړلی و. سعودي عربستان خپل هوایي قلمرو هغه مهال د الوتنو پر مخ داسې مهال پرانیست چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له دې هېواد څخه کتنه ترسره کوله. اوکراینی چارواکو نن وویل چې روسیې د هغو څلور اتیا اوکراینی سرتیرو مړي کیف ته وسپارل چې په جګړه کې وژل شوي. د اوکراین د بیا مدغم کېدو د چارو وزارت نه دی ویلي چې د دغو سرتیرو مړي چیرته اوکراینی چارواکو ته سپارل شوي او دا یې هم نه دی ویلي چې آیا د روسیې د پوځي پرسونل مړي هم موسکو ته سپارل شوي او که نه. د اګست په څلورمه روسیې یو بل ته د وژل شوو سرتیرو د سپارلو اعلان وکړ. ویل چې اوکراین د یو سلو شپېته سرتیرو مړي ورسپارلي او اوکراین هم د څلور څلوېښت مړو د ترلاسه کولو خبر ورکړی و. د واګنر په نوم د روسیې د اجیرو وسلوالو د ډلې مشر یوګینی پریګوژین د سن پیټرزبورګ په څنډه کې په یوه خصوصي هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. پریګوژین چې د لنډې مودې لپاره د پوتین د واکمنۍ په وړاندې وسلوال بغاوت کړی و او هغه د خپلې دوو لسیزې واکمنۍ په موده کې له سترې ننګونې سره مخ کړی و. د اګست په درویشتمه د یوې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې له نهو نورو سپرلیو سره ووژل شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې یو وخت نږدې متحدو په دغو مراسمو کې ګډون ونه کړ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. کله یو خوا په افغانستان کې اوس ډېر ځوانان دندې نه لري او په کور دي، لا بلې خوا ځینې داسې آنلاین فرصتونه هم شته چې که ځوانان پسې وګرځي او زده کړي ځان ته یو کاروبار پرې جوړولی شي. خو دا فرصتونه کوم دي؟
بېلابېلې لارې دي. په ویبسایټونه جوړولی سي، چینلونه جوړولی سي، آنلاین صرافي کولی سي او آنلاین خدمات وړاندې کولی سي.
آنلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حده رسېدلی شي؟
سړی کار پیل کړي شپږو میاشتو کې وکولی شي پیسې وګټي، خو هغه لږ سمارټ کار وکړي کولی شي میاشت کې پیسې وګټي.
او د آنلاین کار په محل کومو خبرو ته باید پام وشي؟
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دي د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي.
که دا خپرونه تر پایه واورئ پوه به شئ چې څنګه ځان ته یو آنلاین کار پیدا کړئ. آنلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیر ځوانانو توجه کړي چې اوس ډیرې د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، دې برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د آنلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې آنلاین صرافي، د آنلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویبپاڼې، ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس ور برابروي. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتای وایي که آنلاین کاروبار ته ځوانان پام وکړي د بیکارۍ کچه به ورسره کمه شي.
د بیکاری له منځه وړلو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار شي چې یوه لارې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه کې وایو په دې تېره لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا که ووایو اټکلي کېدای شي لس پنځلس میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک، یوټیوب دوی ته ډېر لاسرسی لري. نو دوی کولی شي چې د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کړي. بېلابېلې لارې دي. په ویبسایټونه جوړولی سي، چینلونه جوړولی سي، آنلاین صرافي کولی سي او آنلاین خدمات وړاندې کولی سي. زموږ یو څو بېلګې لرو هم. ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی ده. آنلاین برخه کې دوی ډېر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی یې ګټلی شي.
یو وخت چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده، بیا ما ته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچول چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیسته، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. بیا ملګری مې هغه راته وویل چې داسې انټرنیټ کې کار کوي، داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کړي، چاته لیکنې وکړي، نو داسې کولی شي چې ته یو عاید ترلاسه کړي. نو ما دا کار سمدلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده، ما هغه خپل کار ته دوام ورکړ. درېغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترلاسه کړم. نو ویبسایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بېخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولی شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا همغه نه وروسته ما ته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومیل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار له برکته ژوند ډېر ښه دی.
یو کامره مو پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، هم سات ورسره تیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما مخواري وکړه، د هغه نه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارټنرشپ کوو نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډېر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی. نوموړی چې یو ویډیوي چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبې مضمون تدریسوي وایي ځوانان کولی شي په هغو برخو کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دي د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک د کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په آنلاین کاروبار کې شرایط سخت دي. یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا له اجازې نه د هغه مواد خپاره کړي. زه خپل هم اقتصاد پنځه څخه فارغ یم او نه کاله د مالی محاسبې په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم شینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبې د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړی ده. نو زما خپل هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین ترې استفاده وکړي یا د مالی محاسبې مینوال ترې استفاده وکړي، او دوم قدم کې په راتلونکي د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې یې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول یې وخت نیسي. نجیب شمن وایي آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
ډېر چینلونه او ویبسایټونه شان چې هغوی د کلونو لپاره کار کړی ده، اوس په یو څه باندې بدل شوي. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ باید ګټه دي هغو شان ځینې وکړو، خو د هغوی څو کاله مزل کړی، دوی غواړي په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانانو ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دې سرچ کړي، کتابونه وګوري، انټرنیټ کې دې معلومات ترلاسه کړي، شاید داسې لارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا هم یوه ښه لاره وي چې اول وخت کې په دې کار کی تدریجی شکل سره کاروبانیو کی ترتوس دا گټی ته ورسیږي. بیا هغه وخت کې گټی ته رسیږي چې موږ تاسو ورسته یا ممکن کال ونیسی. بیا هغه وخت کې د دې ته بعد یو کار پسترګه وګوري پوره کار، یعنی مخکې لګنه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځینې وکړای شي د کامیابی لپاره.
ځان دې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولای شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسولای شي چې باید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کېدای شي، په همدې اړه مولا رحمت دیوان سره چې خپل هم آنلاین کار کوي او په دې اړه یې کتابونه لیکلي دي مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکوم زی کولای شي دوی آنلاین کاروبار را پیل کړي؟
ته ټول مهمه خبره خدا ده چې څومره پیسې فزیکلی بنړی کې پرتی تر دې ډېری زیاتې په انټرنیټ کې آنلاین پرتی دي. د بیل کې پټول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې د دې پاړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګی چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجې ډېری لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک غواړي چې په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان تم ترلاسه کړي، نو هغه ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوه کړي، تر څو پورې چې ځان پوه نه کړي دا پیسې څنګه راوستل کېږي له دغه ځایه بیا نشي کولی. هغه کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولی شي ځان پوه کړي، بیا د دوی شرایط باندې ځان پوه کړي. هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغې وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نوښت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کړي، او د هر شي په اړه ته تر هر ورځې دویم ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویم ورځې ته زیات کار وکړي او ما عمر به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغسې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم. نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي نو هغه حتماً ګټه کولی شي او هغوی دپاره به ډېر ښه وي چې ډېر ذریعې کامیاب.
تاسو مخکې ویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې دې په پوښو به را پیلوي څنګه دغه حد تر سوالای شي چې برته دا شاید دوی ته ګټه وکړي؟
یو سړی کار پیل کړي هغه کې د شپږو میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي، خو هغه لږ سمارټ کار وکړي کولای شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه ده چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیل کې په ډول باندې کې سړی غواړي چې په یوټیوب کې کار وکړي، کنه هغه ته ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي، لاغي ورسته کولای شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغه ورسته کولای شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډیر زیات اسانه کار دی. سړی کولای شي په یو موبایل باندې غږم ریکارډ کړي، ویډیو مو کې ایډیټینګ کې هر کار پیو کولای شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي، یو سرلیک ډېر زیات مهم دی، تمنیل ډېر زیات مهم دی، مثلا که مکس چخکاری ډسکرپشن مهم دی، دا غي ټیکس ډېر مهم دي. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کړي نو دا غي یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولای شي. دویم دا چې مثلا که تاسو په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکي کم وي، کولای شي په فیسبوک کې شیئر کړئ، په ټویټر کې شیئر کړئ، په نورو ځایونو کې شیئر کړئ. یوټیوب به تاسو ته مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او زره ساتونه واچ ټایم پوره شي. تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ د ګوګل اډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل اډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارتنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړئ تاسو اتوماتل ته د ګوګل اډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لارې بیا غیر خلاص کړئ. د ګوګل اډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منینو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ او لاغه وروسته بیا
تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ، هغه لپاره مهمه ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ. او د هغه تر مخکې د هغه مهم شیان چې دي، مثلا په ګوګل کې شته، تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ هغه کې څو شیان مهم دي. څو شیان مهم دي، مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپلیټ کړئ، د هغه لپاره تر ټولو مهم شی ایس ای او ده، سرچ انجن اپټمایزیشن. څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو وي، عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ. نو په هغه طریقه باندې ځان پویول دي چې ترڅو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکي زرګونو ته ورسیږي، تاسو کولای شئ ګوګل اډسنس ته اپلای وکړئ چې هغه تاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی، لاغي ورسته کولای شئ پیسې وګټئ.
کله چې څوک آنلاین کاروبار کوي، څه ډول بیا هغه پیسې ترلاسه کړي؟ یعنی د بانک له لارې ترلاسه کولای شي که ځینې نورې لارې چارې هم شته؟
دغه داسې ده چې په آنلاین د کار کولو په اړه بلها پیمنټ میتډس چې کار کوي کنه، په نړیواله کچه خو ډېر زیات دي. په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنټ سرویس کار کوي، یو پیمنټ میتډ چې دی هغه د بانک له لارې دی. مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېری چاته د بانک له لارې بیخي پیسې نه ورکوي، هغوی یوازې پیپال کاروي. پیپال یو نړیوال پیمنټ سرویس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي کنه. خو تر ټولو اسانه او بهترینه لار چې ده هغه د بانک ده، چې مثلا هغه ځای کې تاسو کار وکړي چاغی کی د بانک د پیمنٹ میتھڈ زی ځکه نور پیمنٹ میتھڈ سی دی هغه پیسې به راوستل ګران ده، بلکې د ډیرو خو ناممکن ده.
سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي؟ ځوانان چاید لري کې دی شی و برخې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي، وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درغلل مصرف کړه او لښوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړډل یو دی چې سپما نه کوله، یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې لاس ورکړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلوده، وظیفه می و، خو په خپل وخت کې هغه وخت سبب ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا راپېښه شوه چې ملګرو ته اړ شومه، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو لږ یې مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه. په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کې.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورتو ته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا باندې ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي، د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پس انداز تربیت دغه ماشوموال نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چه په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کېږي، یعنی دا مسله د پس انداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف پر سن سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندۍ کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو، او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنه حذف کی. د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنې که ته چېرته سپما کوې نو بیا اسراف نه شي کوی، او که چېرته اسراف کوې بیا سپما نه شي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفې نه وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات پی حل ولی سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصاد جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، دا سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاس ته راغلل همدانن مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنی سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو، یعنې په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلي زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایي، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي، یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسېږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسېږي. او که چیرې ته مالي استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالي استقلال ته رسېږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند دی پیدا کول زمینه مساعده کولای شي، او په دې ډول سره تخپل ځان هم هوسا کولای شي، ځکه چې ستاده نسل ورسید نو دوی به طبيعي د زموږ تاسو دی افغاني ټولنې پر اساس سره کار کوي، خژوند جوړي، پور او پلار سره ډیر اسودای، بلکې دا ټول کورنۍ ور سره اسودای دا ګټه ده. او بل خبره دا ده چې پس پما کول سره کولای شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بل اخر ټولنې سره دای مرسته کولای شي، له ټولنې سره دای کومک کولای شي. دا هم ده چې ته کولای شي په ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته لږه بیرته عایدات ترلاسه کولای شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي، اوس کومه اړتیا چې ده یو ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته یې مېرمن دی، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا د ځوانان نو غواړي چې سپما وکړي، څه ډول کولای شي؟
د دې مختلف لارې دي، بیلابیل لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یو خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره هم دا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي؟ په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولای سو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انګیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي، د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. ازار مخلا زما گرانے دل ربا ہو ہجران کے دپور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جانے ماتم کوا بانے
کړې د هر چا سر پټې یارانې ما په لباس خندا ما غلاوا جان د وفا پتا کې نشته نښانې ارمان د ارمان دنیا فانی ده وچا تا پاتا خکل ځواني ده ارمان د ارمان دنیا فانی ده وچا تا پاتا خکل ځواني ده وچا تا پاتا خکل ځواني ده یو د مور اول نه وای پیدا زه چې پیدا وې د چان وې آشنا زه چې کول می ستو سترګو تکاته هو خود بغیر زم لیونه په دنیا زه ارمان د ارمان دنیا فانی ده وچا تا پاتا خل ځواني ده ارمان د ارمان دنیا فانی ده وچا تا پاتا خل ځواني ده وچا تا پاتا خل ځواني ده ارمان